د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین خبرها و گزارش ها شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم می گویم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. سفیر ایران در کابل می گوید که قصد دارد در تطبیق پروژه های توسعه‌ای آب و انرژی با افغانستان همکاری کند. علیرضا بگدلی سفیر ایران در کابل این موضوع را روز پنجشنبه در ملاقات با عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی حکومت طالبان مطرح کرده. وزارت آب و انرژی حکومت طالبان نیز در اعلامیه در مورد این دیدار گفته که دو طرف در مورد کمبود آب و خشکسالی در افغانستان نیز گفتگو کردند. ایران در حال از همکاری در بخش آب و انرژی در افغانستان سخن میگوید که مدت هاست بین ایران و افغانستان روی تقسیم آب دریای هلمند تنش‌های وجود دارد. دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان 581 زن را در بخش سلامت روانی و 41 زن دیگر را در زمینه پیشگیری از بیماری‌های ساری آموزش دادند. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق از آموزش این کادرهای صحی زن خبر داده، گفته که این کارمندان صحی به بهبود کیفیت ارائه خدمات صحی کمک خواهند کرد. اتحادیه اروپا در حال از آموزش کادرهای صحی زن خبر داده که طالبان در سال گذشته آموزش دختران و زنان افغان را در اینستیتوت‌های طبی ممنوع اعلام کردند. پیش از این طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش در مکاتب محروم ساخته، دختران و زنان افغان را از تحصیل در پوهنتون‌ها منع کرده بودند. سازمان حقوق بشری حالوش می گوید که یک مهاجر افغان در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی ایران در ولسوالی بمپور در ولایت سیستان و بلوچستان ایران کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این سازمان روز پنجشنبه با نشر ویدیوی در شبکه اکس یا تویتر سابق اعلام کرد که این رویداد در قضیه شمس‌آباد رخ داده است. در این ویدیو شاهدان عینی میگویند که ماموران امنیتی برای متوقف ساختن موتر به جای تیراندازی به تایرهای آن سرنشینان موتر را هدف قرار دادند. در مورد هویت مقتول و وضعیت صحی زخمی ها تا هنوز جزئیات ارائه نشده است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود اسرائیل را به استفاده سیستماتیک از خشونت‌های جنسی و سایر خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در نوار غزه متهم کرده‌اند. در این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، گفته شده که نیروهای اسرائیلی علیه زنان، مردان و کودکان فلسطینی مرتکب تخلفات جدی شده‌اند. کمیسیون تحقیق در مورد سرزمین‌های فلسطینی موارد نقض حقوق بشر علیه زنان، مردان، دختران و پسران فلسطینی را در این گزارش مستند ساخته و نیروهای امنیتی اسرائیل را به تجاوز و خشونت جنسی علیه دستگیر شدگان فلسطینی متهم کرده. اسرائیل این اتهامات را رد کرده و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به جانبداری متهم کرده است. این گزارش می تواند در محکمه بین المللی برای پیگیری حقوقی علیه مقامات اسرائیلی استفاده شود. پیش از این محکمه بین المللی جزایی در هاگ در اول میزان سال جاری شمسی اعلام کرده بود که حکم دستگیری بنیامین نتانیاهو صدر اعظم، یوسف گالانت وزیر دفاع سابق اسرائیل و محمد دیاب المصری قمندان کشته شده گروه حماس را صادر کرده. حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این احکام به دلیل عملکرد اردوی اسرائیل به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در جنگ غزه و عملیات گروه حماس علیه شهروندان اسرائیل صادر شده است. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا از ستر محکمه آن کشور خواسته که اجازه دهد تا محدودیت‌های مرتبط به تابعیت از طریق تولد به طور جزئی اجرایی شود. در این درخواست که روز پنجشنبه ارسال شده، حکومت از قضات خواسته که دساتیر قضات ایالتی در مریلند، ماساچوستس، و واشنگتن را که دستور اجرایی ترامپ را منجمد ساختند معدود کند. این دستور تابعیت را برای کسانی که پس از 19 فوریه سال جاری میلادی به دنیا آمدند و والدین آنها به طور غیر قانونی در آمریکا حضور دارند رد می‌کند. همچنین از حکومت ایالات متحده خواسته شده که هیچ سندی را صادر نکند و هیچ سند دولتی را نپذیرد که تابعیت همچو کودکان را به رسمیت می‌شناسد. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که آماده نشر است و آن را با هم می شنویم.
مثلث دا افغانستان دا پیخو سیمایزو او نریوالو ارخونو تا کتنه.
افغان طالبان تور پوری کوي چې داعش په پاکستان کې میشته. وروسته تر دې چې پاکستان ویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر پر مهال د کابل له هوایي ډګر سره د 2020 کال د اګست 16 نیټې د برید مسؤول واشنگتن ته وسپاره، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یو ورځ وروسته یعنی د مارچ په 15 وویل ګوري داعشان د پاکستان په خاوره کې نیول کیږي. تر دې نږدې دوی اونۍ مخکې پاکستان تور پوری کړ چې طالبان د پولې په ممنوعه ځایونو کې تأسیسات جوړوي، همغه وو چې د تورخم دروازه یې بنده کړه او هلته نښتې وشوې. د مارچ په 20 د تورخم د دروازې له بندېدو سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترکیې له TRT تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې افغان طالبان د پاکستان ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد استفاده نه کیږي. د دغو انتقادونو په لړ کې پاکستان د خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او طالبانو پاکستان تورن کړی چې له کډوالو سره ناسم چلند کیشي. په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ را وروسته په تیرو څه باندې 3.5 کلونو کې د اسلام آباد او کابل تورونه پر یو بل زیات شوي، تر کوم بریده به دا اختلافات روان وي او ګټه به یې چاته رسي. د بحث لپاره مو د همدې موضوع په ارتباط د سکایپ لاري خوانه افغان ډیپلوماټ په اسلام آباد کې افغان ډیپلوماټ امیر ګران را سره دی. عبدالتوب سټوډیو کې په مشال ریډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. ګران صاحب او مومن صاحب شراغلی، ګران صاحب څه فکر کوي چې دغه اختلافات په لاندو اول کې لامدې را شروع کو، دغه اختلافات او ګټه به څوک ترلاسه کوي؟
مننه کوم. خبره دلته دا دی چې وګوریا پاکستان او د پاکستان پوځي استابلیشمنت دغه څو لسیزي د دوی دکتوراین یا د دوی اغاز جیوپولیټیکي اهداف دا دي چې تروریزم او د ترهګرو روزل دغه دوی د عایداتي منبع په حیث باندې له دغو څخه کار اخلي او پاکستان خپل ملي ګټي د جیوپولیټیکي ملاحظاتو پرنا کې دغه تنظیموي. همدغه نفر سی په نوم د محمد شریف الله نومیږي او د جعفر په نامه باندې مستعار نوم باندې هم پیژندل شوی دی. دغه د امریکا د FBI او د CIA د معلوماتو له مخې یا د هغه استخباراتي اطلاعاتو له مخې چې دوی په لاس کې لرل، بیا کوم وخت چې ترامپ اداره رامنځته سوه بیا یې دغه معلومات د پاکستان ISI یا د پاکستان د ISI رئیس تورن جنرال عاصم ملک ته وسپارل او دوی ورسره همکاري شروع کړه. دلته سوال پیدا کیږي چې همدغه محمد شریف الله سی په کابل کې په 20 اگست باندې په 2020 کال کې د اگست په میاشت کې هغه آبی گیت کې چې کومه 14 واسو
ګران صاحب وبښي، ګران صاحب وبښي، دا خو د دې هغه حقایق دي چې فاکتونه دي چې بیان شوی دي. خبره دا ده چې د دغو اختلافاتو ګټه چاته رسیږي، کابل ته که اسلام آباد؟
زه فکر کوم چې ګټه نه کابل ته رسیږي او نه اسلام آباد ته رسیږي.
نو بخښه بیا همدلته سوال ده، نو سینه کابل ته ګټه رسیږي نه اسلام آباد ته، ولې حل کین نه؟
دا خو ګوري شیبر صاحب، دلته مهمه دا ده چې پاکستان د تروریزم له روزلو څخه او د تراګریزو فعالیتونو په کولو سره غواړي چې په افغانستان او کشمیر کې دغه سټاتس کو وساتي او له دغې لارې څخه ډالري عایدات ترلاسه کړي. همدغه نیمه پیړۍ یا څه باندې نیمه پیړۍ دوی وکولای سوای چې له دغې لارې څخه یا د دغې جنګي اقتصاد په ژوندي ساتلو کې یا په ادامه ورکولو کې دوی پاکستان ته موقتی یا موضعي ګټه ورسوي. په داسې حال کې چې اوس د پاکستان اقتصاد سخت له ستونزمن حالت سره مخامخ دی، همدا اوس آی ایم ایف هیئت هلته راغلی دی یا د صندوق وجهې بین المللي د پاکستان له مقاماتو سره په مذاکراتو اخته دی، هغوی په دوی باندې خپل شرایط مني. پاکستان په ډېر بد حالت کې دی. اوس وګوري ټرمپ چې دغه اعلان وکاو چې موږ دغه د 2020 کال د هغه میدان هوایی د تراګریزې حملې هغه مسؤول کس یا مغز متفکر په لاس راوړی دی او هغه به نن سبا راورسیږي. ما چې نن رسنۍ مطالعه کړې هغه هلته رسېدلی دی، هغه ریډ کلپ چې د اف بی آی یا د سی آی ای کوم چارواکی دی هغه اعلان وکاو چې دا را رسېدلی دی. او همدغه داعش وګوري دا هغه پدیده ده چې رسنۍ په دغه باندې راپور ورکوي چې د بلوچستان په لورالایی کې په مستون کې او په ځینو نورو سیمو کې دوی هلته ځالې جوړې کړي دي. او بله خبره دا ده چې دغه چې په پاکستان کې ونیول سو همدغه درې کاله مخکې د بایدن په اداره کې دغه هم په پاکستان کې وو او ولې هلته نه نیو. اوس دغه موقع څخه په استفادې سره پاکستان غواړي چې د ترامپ توجه ځان ته راجلب کړي او ضمناً وکولای شي چې په منطقه کې یا په سیمه کې د امریکا د یو ځل بیا د یوه د تروریزم په ضد باندې یا د تروریزم په ټکولو کې د یوه متحد په حیث باندې وپېژندل شي او له دغې لارې څخه یو ځل بیا ډالري عایدات ترلاسه.
مننه ګران صاحب، مننه. مومن صاحب، په خیبر پښتونخوا کې او یا په بلوچستان کې سیاستوال څه وایي؟ له مشال رادیو سره په خبرو کې څه ویلي دي چې دغه اختلافات د دواړو خواو لور ته ولې شته او ولې نه حل کیږي؟
نو هلته کې دا اوس چې زما خبرې وشولې نه نه د مارچ په شپږمه باندې، نو زیاتره همدا خبره کوله چې زه تاسو یم د کوم د سیمه ایزو چارو پوهانو ناغوی دا خبره کوله. کشمیر شاهد صاحب په پېښور کې هغه دا ویلي چې اصل کې په پاکستان کې ځینې حلقې نه غواړي چې پښتانه پرمختګ وکړي، هغوی مخکې لاړ شي. که دغه کاروبار که پرسکه بندېږي، تورخم لاره بنده ده، نو د هغې تاوان هم د دواړو غاړو پښتنو ته رسېږي. بل هغوی افغان طالبان هم تورن کړل چې هغوی هم د خپل ولس په معیشت باندې، د هغوی په اقتصاد باندې هغې هېڅ پروا نه شته، خپلو سیاسي ګټو ته ګوري. هغوی خو دغه تورونه لګول. بل خو که بیا تاسو سیاستوالان وګورئ، نو د عوامي نېشنل ګوند مخکښ میات خروسینی ویلي چې موږ ته پخپله په نظر راځي چې په هر ضلعه کې طالبان منظم دي، هغوی وسلوال منظم دي، هغوی غسیمې نیولې دي. نو چې موږ ته ښکاري نو د پاکستان پوسته ولې نه ښکاري؟ هغوی ولې دا د منځه نه وړي؟ نو هغه دا خبره وکړه چې پاکستان هغه د شاوخوا شلو کالو چې کومه د خو بدو طالبانو پالیسي ده، وسلوالو پالیسي ده، هغې برقرار ساتلې ده. خو بد په پاکستان کې هغه وسلوال ته ویل کېږي چې کوم وسلوال په افغانستان کې بریدونه کوي، نو هغه ښه وسلوال ګڼل کېږي. او چې کوم په پاکستان کې کوي نو هغې ته بد وسلوال ویل کېږي. دغه ځای پوهان یا قمپرسته سیاسي ګوندونه دغه خبره کوي. که څه هم د پاکستان پوس په وار وار دا خبره کړې ده چې موږ بې توپیر عملیات کوو د ټولو وسلوالو پر ضد. دغسې مولانا فضل الرحمن د جمعیت العلماء اسلام مفتی مشر دی، د مارچ په لومړۍ نیټه باندې هغه خپله هم دغه خبره وکړله چې د په خیبر پښتونخوا کې د ماښام نه وروسته لارې، کوڅې، بازارونه دا د وسلوالو په کنټرول کې راځي. نو ولې امنیتي ځواکونه د دغې مخه نیسي؟ دغسې د اسد قیصر کم چې د طریق انصاف مخکښ دی، د پاکستان اسمبلی پخوانی سپیکر دی، هغه هم دغه تور ولګو چې پاکستان پوځ دی باید د سیاست په ځای باندې امنیت ته مخه کړي. نو که څه هم د پاکستان پوځ په وار وار دغه تورونه رد کړي، خو د درې واړو د خبرو مقصد دا یا چې دوی کوم لور ته اشاره کوله، هغه همدغه خبره کوله چې څنګه ګران صاحب ویلي چې پاکستان لا هم غواړي چې د نړۍ پام دغه سیمې ته راواړي او نړۍ ته ووایي چې موږ ته مالي مرستې بیا جاري کړي.
مبخشي محمد صاحب، نو دغو سیاستوالو دا خبره نه کوله چې که د پاملرنې موضوع وي نو د پاکستان پوځ ته هم دا موضوع ډېره ګرانه پرېوتې ده. دا اوس د یو نوي انډیکس له مخې په نړۍ کې پاکستان دویم هیواد دی چې ترهګري بریدونه پکې ډېر کیږي، تازه راپور خپور شوی دی. او بلې خواته د پاکستان د پوځ تلفات هم ډېر دي، کم نه دي، مرژوبل هم ډېر ورته اوښتې ده، واوړي هره ورځ، هره ورځ چاودنې وي. نو دا سیاستوال په دې کې څه وایي؟
نو سیاستوال چې څنګه خبرې کوي، هغوی همدغه خبره کوي چې که فرض کا پاکستان کې اکثرا کوم اسټابلیشمنت چي دي یا چې کوم د پوز مشران دي، هغه خپل موقتی ګټو ته ګوري، هغه که تاوان کیږي د سیمې د خلکو تاوان کیږي، د ولسونو تاوان کیږي، هغه هم دغه پاکستان په دې باندې تولنې د پاکستان اسټابلیشمنت چې هغه خپل موقتی ګټو ته ګوري، هغه د ملک په سیاست باندې، د ملک په اقتصاد باندې دا غویا غسی پروا نه شته.
مننه ګران صاحب. دغه مومن صاحب چې د سیاستوالو په وینا وویل چې د پاکستان پوز موقتی ګټو ته ګوري، څه فکر کوي که چېرته دا موقتی ګټو ته ګوري؟ تاسو مخکې آی ایم ایف ته اشاره وکړه، دا خو هم اقتصاد خرابوي، هم امنیت خرابوي، نو موقتی ګټې د ډیر تاوان سبب کیدای نشي؟
اصل په سلو کې شیبر صاحب لکه مومن صاحب هم اشاره وکوله، زه د غلا نظر سره بالکل موافق یم. ګوري پاکستان کې همدغه حکومت سي پراس کې شهباز شریف دی، دغه یو ډیپ سټیټ حالت هم موجود دی، هغه پوز دی. او په پاکستان کې آن له د محمد علی جناح له وخت څخه رانیولې تر ننه پوري همدغه ډیپ سټیټ یا همدغه پوځي دیکتاتوران یا پوځي اسټابلیشمنت واک چلوي. همدا اوس مثلا هر د کوم ملک جمهور رئیس چې راشي، لکه د ترکیې بل او بل، د پوځ مشر جنرال عاصم منیر هغه ورسره یې په داسې حال کې چې دا د دوی وظیفه نه ده. د پاکستان سیاست همدغه دی. شیبر صاحب په 1953 کې په دغو وختو کې کوم وخت سي جواهر لال نیرو امریکا ته ولاړ، دا خبره ما د حسین حقانی چې هغه په امریکا کې د پاکستان سفیر وو، هغه یو کتاب لیکلی دا پاکستان بټوین ماسک اینڈ چیشای، دغه سی یو کتاب ده، نوم یې هغه لیکلی دی چې په 1952 کې کوم وخت سي جواهر لال نیرو امریکا ته راغی، بیا دغه د امریکا جمهور رئیس ترومن لږه څخه سوال وکړ، څه د تاسو لپاره څه کولای سم؟ وای جواهر لال نیرو ورته وویل چې موږ ته د تعلیم و تربیه لپاره، د اقتصاد لپاره کتابونه راکړي، دا وکړي یا وکړي. بیا یو څه وخت بعد لیاقت علی خان هم هلته سفر وکاو، همدغه سوال ترومن له لیاقت علی خان څخه هم وکاو. لیاقت علی خان ورته وویل چې موږ ته ټانکونه راکړي، جنگي جګړیزي یا جنگي تیاری راکړي، همدغسې مهمات راکړي. نو پاکستان لغه ابتدا څخه تر ننه پوري په دغه لټه کې دی سي پوځي اسټابلیشمنت هغه د خپلو ګټو یا د خپلو موقتی ګټو لپاره پاکستان چور کړي. همدغه جګړي سي سوي دي، په دغه کې خو پوځیانو ته کوم تاوان نه دی رسیدلی او حتی پنجابیانو ته نه دی رسیدلی.
مطلب دا اوسې داسې نه ده چې دوی ته تاوان نه دی رسېدلی، یعنی پوځیان وژل شوي دي، دا تازه په بنو کې دوی وژل شوي دي، په بلوچستان کې دوی تلفات لري، او دا د پنجاب خبره خلک کوي. په پنجاب کې هغه مزدورکاران خواران په بلوچستان کې بیخي ورځ نشي تېرولی. په د 2015 کال د راپورونو له مخې په سلګونو عملیات په دې تېرو دوو میاشتو کې په لسکونو عملیات د ترهګرو په ضد په پنجاب کې شوی د هغه ورځې په لاهور کې حتی یو پولیس ووژل شو او ټي ټي پي مسؤلیت واخیست. یعنی داسې نه ده چې یعنی دغه اور په خپرېدو ده.
شیبر صاحب اجازه ده
مهرباني
زما عرض داده چې په پاکستان کې هلته مسلط نظام چې دی هغه جاګیرداری سیستم ده. هغلته حاکمه طبقه چې ده هغه پوځ ده. په پنجاب کې هم څوک چې وژل کیږي هغه د غریبي طبقې څخه وژل کیږي. همدغه بله ورځ چې په بنو کنټ کې حمله شوې ده په دغه کې خو 15 نفره هغو سپایان شهیدان دي یا مړه شوي دي. په داسې حال کې چې ډېره مرګ ژوبله نورو خلکو ته اوښتې دی. نو دغه د پنجابیانو لپاره یا د پاکستان د حاکمې طبقې چې هغه پوځي استبلیشمنټ او استخبارات دي دغه غریب طبقه که وژل کیږي دا دوی لپاره دومره د اهمیت وړ نه دی. مقصد دوی باید خپل جیبونه ډک کړي لکه پرویز مشرف و جنرال کیانی و دغه وغه دغه ټول د پاکستان سرمایه دوی چور کړه. په دغه باندې کتابونه نوشته شوي دي چې یو له هغې جملې څخه د ملیټري ان کارپوریشن په لندن کې یو عایشه صدیقه یې بولي هغې دغه کتاب لیکلی دی.
عایشه صدیقه ډېره تکړه ښځه ده. د هغې نور کتابونه هم شته او د پاکستان د پوځ په برخه کې په ورته وخت کې هغه هم دا خبره وس کوي. په دې وروستیو کې په یو مرکه کې عایشه صدیقی دا خبره وکړه چې د پاکستان پوځ د زوال په خوا ده د دې په وینا باندې او یو علت هم دا ده چې له پوځه واک یوازې د نه کور کمانډر رسیدي وایي د دې ټولو مشران اوس پنجابیان دي او دا هم د دې سبب شوی دی چې نور ملتونه چې په پاکستان کې دي نور قومونه دي هغه یو ډول ناراضه شي.
بالکل عایشه صدیقی دغه خبره هم کوله هغه ورځ ما هم سره خبرې کړې هغوی دا خبره هم کوله چې اوس په پاکستان باندې د نړیوالو مرستې هغه بندې شوې دي. نو د هغې د وجې نه د 2013 نه راپدویخه دوی چې کومې ولسي ادارې دي هغې ته نور هم ورنوتې دي کوم د حکومتي ادارې دي هغې ته نور هم ورنوتې دي او د هغوی ځایونه نیسي د هغوی په
کومتر
کرکټه پورې نو دوی دغه خبره کوي. او که څه هم مونږ په وار وار دا خبر وکړه چې پاکستان پوځ دا تور نه ردی چې هغوی دا و چې مونږ په سیاست کې لاسوهنه نه کوو. او بله دا خبره ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان د سولې مطالعاتو مرکز یو رپورټ مخ ته راغلی. تاسو وختي د نقصاناتو خبره وکړه د مرګ ژوبلې خبره وکړه. دا ویل چې په 2023 کې په پاکستان کې شپږ سوه شل وسلوال حملې شوي دي دغسې چاودنې شوي بریدونه شوي دي او په دې کې څه باندې 800 خلک هغې ته هغه وژل شوي دي او دغسې بیا په سلګونو هغه ژوبل دي او په دې کې زیاتره هم د پاکستان د پوځ سرتیري دي. نو دا خبره هم څنګه چې وختي تاسو خبره کوله چې پوځ ته هم مرګ ژوبل اوړي خو که موږ دې ته راشو چې څنګه د مارچ په 14 باندې په بنو کې کوم په بنو پوځي چوڼۍ باندې دوه زمګو بریدګرو هغې حمله وکړله او بیا وروسته نښته وشوله. نو د هغې په نتیجه کې د خوا کې چې کوم کورونه و تر دې چې یو جومات هغه هم هغې کې وړنګېدو او په هغې کې لسګونو کسان ته مرګ ژوبله وختن. لکه چې کله په سیمه کې بریدونه کېږي وسلوالې حملې کېږي تر دې چې په شمالي وزیرستان کې چرته چې هم د وسلوالو ترمنځ او د پوځ ترمنځ نښتې کېږي ډرون حملې کېږي نو په هغه کې اکثره هم خلک عام ولس هغه وژل کېږي هغوی ته مرګ ژوبله جنګ دی جنګ. او که پرس که بې کوره کېږي نو دا غځې خلک بې کوره کېږي او دا غځې خلک اوس وایي چې مونږ خپل کورونه نه پرېږدو ځکه چې د تیرو شلو کالونه مسلسل همدغه عملیات دي او
ګران صاحب د محمد صاحب چې اوس وایي چې خلک وایي چې کورونه نه پرېږدو او دا جګړې به روانې وي او له افغانستان سره هم د دوی روابط خراب دي بیا مخه په پیل کې کومه خبره وه د دې نتیجه به څه وي؟ یعنی تر کله پورې به دغه اختلافات هم دغسې روان وي او کله به تورخم بند وي کله به په بنو کې چاودنه کېږي شي کله به په کابل کې چاودنه کېږي شي څه فکر کوئ؟
زما پر باور باندې شیبر صاحب چې په خپل د پاکستان واکمنان یا دغه پوځي دیکتاتوران هغوی د تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي. وستاسو ته معلومه ده چې پاکستان له هند سره په جګړو کې څو ځله ډېر شرمونکی شکست خوړلی دی. دغې جملې څخه په 1901 کې چې په 14 دسمبر 3000 څخه زیات پوځیان هلته یې پتلونونه ورته وویستل او هغه ورته تسلیم شول. بیا د یوې موافقې په نتیجه کې چې ذوالفقار علي بوټو په سیمله کې له اندرا ګاندي سره وکړه او هغه پوځیان راخلاص شول، او همدغه امیر عبدالله خان نیازی یا جنرال ټیکا خان چې د دغه عملیاتو مشران ول، هغوی تر د اخیر د مرګ پورې په ایبټ آباد یا په پنجاب په کومه سیمه کې اوسېدل، البته ټیکا خان. او امیر عبدالله خان نیازی زه خو هلته ومه چې بیا دی مړ شلو. نو خبره دلته دا ده چې دوی له تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي.
البته وبخشئ، د بلوچستان په برخه کې تازه راپور داده چې د بلوچستان بیلابیل وسلوالې ډلې حتی د سند له یوې وسلوالې ډلې سره جرګه شوي دي چې یو پوځ به جوړوي. مومن صاحب، په دې برخه کې تاسو څه راپور څه نه درلود په مشال رادیو کې؟ څه دا وضعیت په کومه خوا روان دی؟
نو عجیبه خبره دا ده چې د پوبونو کې چې کوم برید وشو دا غینا یو ورځ وروسته په 15 مارچ باندې د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان فوج د خبر پختونخوا اعلی وزیر دوی دا تور پورې کړ چې دغه وسلوال چې کومه ده د افغانستان درغلی او د دې منسوبندۍ هلته کې شو او باید مونږ په دې لړ کې اقدامات وکړو. په 15 باندې دوی دا خبره کوي، او په 14 مارچ باندې د شهباز شریف د حکومت په پاکستان کې یو کال پوره شو، په هغه ورځ دا وایي چې دا وسلوال په اشاره ویلي چې دا د عمران خان په وخت کې راوستل شو قبایلی سیمو ته پاکستان ته، او د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر فیض حمید د هغه په سلا باندې. نو په یو ورځ باندې د پاکستان وزیر اعظم په 15 مارچ وایي چې دا د افغانستان نه پلان کیږي، او د دې یو ورځ مخکې د مارچ په 14 باندې وایي چې دا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وخت کې د پوځ په سلا باندې د ټي ټي پی سره د سولې د خبرو په نتیجه کې دا وسلوال په پاکستان ته راوستل یا د پاکستان د جیلونو نه خوشې شول. نو د پاکستان وزیر اعظم په خپل باندې هم کلیئر نه دی لکه چې دا مسله د کم ځینه شروع شوې ده او دا مسله به حل کیږي څنګه. خا بلخوا چې څومره هم په سیمه کې زموږ د پوهانو سره خبرې کیږي، نو هغوی هم دغه خبره کوي چې تر دې چې داعش او ټي ټي پي په لاندې کچه باندې یو بل سره همکاري کوي، په دغه کې چې کوم بریج په درمان په ډله باندې په باجوړ کې او په هغه کې سباندې 60 کسان مړه شوي، نو دوی دغه خبره کوله. د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې چارواکو دا خبره کړې وه، خالد سهیل د خیبر پختونخوا، چې دا ټي ټي پي او داعش په شریکه باندې دا پلان کړی و دا منصوبه. نو په پاکستان کې تاسو ویلي چې د مجید بریګیډ او د طالبانو بلکې د ټي ټي پي او داعش، که تاسو ګورئ داعش د افغان طالبانو خلاف جنګیږي په افغانستان کې، اول د کې افغان طالبان او ټي ټي پي په یو پیج باندې ګڼل کیږي، خو د هغې باوجود ټي ټي پي په پاکستان کې د داعش سره ملګرتیا کوي.
دا خو د ترهګرۍ ډلې کله ناکله وبخشي همدغه سیم وي چې یو ځای سره اختلاف لکه د سوریې ترهګرۍ ډلې سوي تر دې مخکې تر دې د اشار له حکومت نه مخکې یو ځای به له حکومت سره د بشار الاسد له حکومت سره په یو برخه به یو ځای و یو برخه به مخالفه و. د خپل اشار یو وخت له القاعده سره نشتی و بیا یې له سره اختلاف شو، یعنی دوی خپل ماقتی ګټو ته ګوري. لیکن ګران صاحب، دغه ماقتی ګټو ته چې د خلک ګوري، که په پاکستان کې دنه نه دی، که په افغانستان کې دنه نه دی، دغه د ټول اسمي وضعیت په څنګه شو سره
زما په باور باندې شیبر صاحب چې دلته افغانستان زموږ سیمه او نړۍ لا جیوپولیټیکی چیلنجلو او ننګونو سره مخامخ دی. وس دغه ننګونې چې په منځني ختیځ کې رامنځته شوي دي یا په اوکراین کې داسې په ډراماتیک ډول باندې رامنځته کیږي او په افغانستان او دغه سیمه کې دا ګوري، یا دا پخوا دغه سې نه ولي او دا به نورې هم خراب شي. د مثال په ډول باندې همدغه د منځني شرق حالات که موږ او تاسې راواخلو او د ډله ییزې میډیا له نظره یې وڅېړو، دلته خو وګورو یا هغه دا د سوریې د جولان یا د ګولان سیمې دغه اسرائیلو ونیولې او هلته کورونه پکې جوړوي، د جنوبي لبنان سیمې ونیولې. دا هغه نقشه وله چې په 2006 کال کې وو یا په 2004 کې وو چې د کندلیزا رایس هغه د ګریټر میډلیست نقشه وړاندې کړله، او بیا نتنیاهو هم په ملګرو ملتو د دغه 2024 کال په جنرال اسامبلی کې همدغه نقشه راوویستله او د ګریټر اسرائیل خبره یې وکوله. دلته ګوري دغه ټول چیلنجونه یا دغه ټولې ننګونې دغه سیمه نارامه کوي، او دغه اور لمنه تر وسغه ده، لکه تاسو چې ورته مخکې اشاره وکوله چې له قبایلي پټاري څخه هغه دی بنو ته راغله، اوس له بنو څخه ډیره اسماعیل خان ته هغه اکوړه خطک ته راورسېده. اوس هغه یوه هفته یا څو هفتې په مخکې هغه د مولانا سمیع الحق زوی حامد الحق وګوري، یو ملا ولو د یو ملا په جامه کې هغه ده ته ورغی او روغبړ یې ورسره کوو، او دغسې والوزاوو چې وایلو زاولو هغه د شپږ وه کسه ورسره مړه سول، یعنې تر اکوړه خټک پورې چې هغه مثلا دا سیمه چې ما لیدلې د اکوړه خټک د اټک خواته یا د دغه هغو خواته نږدې ده، سي یې خواته بیا مارګله ده.
په دې سمیع الحق به ویلي چې دا زما طالبان به یادول، ول دا زما د بچو په شان ده کې دا زما شاګردان دي، او د افغان طالبانو ډېرو زده کړې په حقاني مدرسه کې کړي دي. نو د طالبانو استاد ځان ته ویونکې او طالبان مې خپل بچی ګڼل، هغه په خپله مو وجل شو، پته ونه لګېدله، او اوس یې په زوی باندې هم ځانمرګي برید وشو. چې د کوم ځای نه د ترهګرۍ او د وسلوالۍ دغه خبره شروع شوې وه، په هغه ځای باندې واپس هغو ته راتاو شو.
د سمیع الحق په باب باندې مومن صاحب په هغه وخت کې چې ما د هند او د پاکستان میډیا مطالعه کړې ده، په هغه ګوري په راولپنډي کې په یوه کوټه کې ولو، بیا وایي یو نفر ورننووت په چړو باندې په چاقو باندې داسې سوری برای واچولو. دا وایي د پاکستان د استخباراتو له لاسه ووژل شو. دا خو هغه مزدوران دي یا هغه مهري دي یا هغه پدیده ده چې د خپلو اهدافو لپاره د پاکستان استخبارات او پوځي استبلیشمنت له دوی څخه کار اخلي، او بیا یې د ضرورت په وخت کې بیرته له منځه وړي. دلته یو وخت په 1953-54 کې د پاکستان د هغه وخت واکمن سي جنرال سکندر مرزا ولو، او غلام احمد ګورنر جنرال و، هغه یو فلج انسان ولو. 45 صدر زمان یې داسې په دوو کالو کې یو په بل پسې له منځه یووړل، استعفا ته یې مجبور کړل، پسې وایخیستل. بیا جواهر لال نیرو ورته وویلې، وایې مای اتنی جلدی مې زه وایې په دومره عجله سره یا په دومره بیړه سره خپل واسکټ یا دغه نه بدلوم، لکه چې په پاکستان کې وزرای اعظم بدلیږي. او بیا د پاکستان دغه وخت واکمنانو دا ورته وویلي چې دیس از دکتراین آف نیسسټی، یعنی د ضرورت د تیوري په اساس باندې. اوس دلته خبره دا ده چې دغه د ضرورت د تیوري په اساس باندې دوی خپل ځانونه مړوي، ثروتونه جمع کوي، او بیا په استرالیا کې، په فرانسې کې، په دوبای او په نورو ځایو کې د عیش و نوش ژوند ته ادامه ورکوي. ولې د پاکستان تودی، د پاکستان پرګنې، هغه په ډېره خواري کې، په ډېر مجبوریت کې
مننه ګران صاحب، مننه. په همدې هیله سي د دې سیمې خلک ټول هوسا شي، آرام شي، او دغه سیاسي ستونزې په دې سیمه کې هوارې شي. له همدې سره به دا بحث راونغاړو. ګران صاحب، له تاسو څخه او مومن صاحب له تاسو څخه هم منندوی یم.
مهمان آزادی.
محترم آقای شفیق، سابق استاد پوهنتون در ولایت بلخ که فعلا پژوهشگر امور حکومتداری و دولت سازی هستین، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام خدمت شما و همه شنونده های گرامی رادیوی آزادی.
آقای شفیق، در قدم اول از شما خواهش میکنم اگر شما خودتان به زبان خودتان به شنونده عزیز رادیو آزادی خود معرفی بکنین. بفرمایین آقای شفیق.
بسیار سپاسگزار، تشکر. اول خوب بر من دشوار است که از یک گوشه افغانستان خود را بدانم، با آن هم به خاطر تعارف برنامه شما باید بگویم که من زاده شهر ولایت غزنی هستم. در شهر غزنی به دنیا آمدیم، دوره کودکی خود را در غزنی و کابل سپری کردیم، دوره مکتب را قسمت تا صنف 4 و 5 در کابل پشت سر نهادیم و بعدا در غزنی رفتیم و دوره مکتب یعنی به اصطلاح دولتی ما تا دوره لیسه در غزنی به اتمام رسیده و سپس برای یک و نیم سال یا تقریبا دو سال دوره درس و تحصیل را در رشته حقوق و علوم سیاسی در عراق ما پشت سر گذاشتاندم و بعدا قصد کردم که گوشه های دیگه افغانستان را بیشتر بلد بشم، چون من هر ولایت افغانستان و هر شهر افغانستان را زادگاه خود فکر میکنم. از این بابت تلاشم این بود که در ننگرهار خود را تبدیل بکنم، اما متاسفانه امکانش نیافتم. بعدا خود را تبدیل کردم در بلخ و در اونجا متواقی دوره لسانس خود را به اتمام رساندم و در این حالی که به عنوان محصل یا دانشجو در دانشگاه یا پانتون بلخ بودم، در پلوی به عنوان خبرنگار در تلویزیون یک کار میکردم و کارهای روزنامه‌نگاری و بیشتر نویسندگی در رسانه ها و روزنامه های افغانستان داشتم و پس از پایان دوره لسانس خداوند فرصت برآورد کرد که به عنوان همکار علمی در دانشگاه بلخ پذیرفته بشم و بعدا فرصت مقدور شد که دوره ماستری را در هندوستان با پایان برسانم، البته در میانه سال 2015 تا 2017 و در این حال در اون زمانم عضو کادر علمی دانشگاه بلخ بودم. پس از پایان دوره ماستری برگشتم به جامعه اکادمیک بلخ و تلاشم این بود که در دانشگاه بلخ با برنامه ها و کنفرانس های علمی ما بتانیم وحدت اقوام افغانستان را تمثیل بکنیم و تفرقه فرهنگی و قومی که بیشتر با وسیله یک چهره های سازمان یافته سیاسی روی دست گرفته می شد با او نبوبیم و نسل جوان و ارزش های دموکراسی و حقوق بشری و با نظام جمهوری اون دوره اما هنگ بشن تا ما از نظام و ساختار نظام پازداری بکنیم. پس به این خاطر مصروف برنامه های علمی و کنفرانس ها و سیمینار هایی بودیم که در این زمینه تدویر می شد و انجام می آفد. بعدا در سال 2021 تا 2022 فرصت برابر شد که دوره دکترا را در دانشگاه گجرات پیش ببرم، اما با سقوط افغانستان متاسفانه روابط کشور هند با افغانستان زیر سلطه طالبان کاملا قطع شد و هزاران محصل در افغانستان شبیه ما از ادامه درس و تحصیل باز ماندند. تا اکنون این مشکل جریان دارد. به دلیل فعالیت های گذشته، فعالیت های حقوق بشری و دادخواهی و رسول و میلگونه فعالیت های فرهنگی در افغانستان زیر سلطه طالبان برای ما بسیار محدود و تنگ شد و به خاطر مشکلاتی که وجود داشت و کارهای رسانه‌ای که ما انجام داده بودیم مجبور به ترک مهاجرت شدیم و از این رویدادی که پیش آمد هرگز خرسند و خوش نیستم. همیشه فکرم این است که خداوند دوباره برای ما زمینه برگردیم به وطن، وطن یک مقدار فضایش نرمتر بشه، دیدگاه های متکثر انسانی، تفاوت های فرهنگی، تفاوت های اجتماعی و شهروندی برسمت شود و به آزادی ها پابندی وجود داشته باشه تا بتانیم به عنوان یک شهروند در خدمت مردم ما باشیم، به ویژه در خدمت محصلان و دانشجویان که همیشه یک رابطه معنوی هم برایشان داریم. به این مقصد در اینجا تلاش کردم، حالا دوره دکترا را درس میخوانم در دانشگاه خلدا، در این حال خانم من محصل دوره دکترا هستم، اونا در رشته حقوق بشر برای حقوق بشری زنهای افغانستان فعالیت میکنم و من در عرصه حاکمیت قانون و دولت سازی یا دموکراسی سازی تزیس دکترای ما در این زمین است و کوشش میکنم که در این راستا بیشتر مقاله بنویسم. اتفاقا روزهای قبل یک مقاله در این زمینه بیرون دادم که با استقبال مخاطبان مواجه شدن، با آن که یک کار علمی که نمیتونه به تمام معنا کامل باشه نگاه های منصفانه، نظریات سازنده و نقدهای سازنده از طرف مخاطبان دریافت کردیم که باعث خرسندی و دلگرمی ما شد که بتانیم بیشتر برای مردمان افغانستان فارغ از دستبندی های قومی و زبانی، فارغ از دستبندی های ایدولوژیک و سمتی و فارغ از دستبندی های سیاسی به نام حکومتی، غیر حکومتی یا جریان شورشگر و غیر شورشگر، به عنوان یک انسان متعلق به همه جغرافیای افغانستان با در راستای اندیشه های انسانی مصدر خدمت باشه.
بسیار زیاد تشکر آقای شفیق الله شفیق. قبل از اینکه روی از این مقاله شما هم صحبت بکنیم، یک کمه که از تجربهاتان، از خاطراتتان در افغانستان بسیار کوتاه به ما بگوین.
سپاسگزار هستم. خب دوره مکتب و دوره تحصیل در پانتون یا دانشگاه معمولا برای هر انسان خاطره برانگیز است. برای ما هم بود. ما بگذارم یک خاطره از دوره مکتب بگویم که با شرایط فعلی افغانستان هم برابر است. صنف 6 یا 7 مکتب بودیم. در اون دوره هم امارت اول طالبا مستقر بود در افغانستان. پالیسیشان سختگیری بود و شبیه شرایط فعلی بود، اما با مراتب سختگیریشان در اون زمان بیشتر بود و یکی از تاکیدات بسیار جدی حکومت اونها در اون دوره از طریق جریان به نام امر بالمعروف این بود که کودکان هم باید لنگی سر بکنن و شبیه کسایی که اهل مدرسه است و در مدارس مذهبی آموزش میبینن در مکاتب هم با این پیاده بشه. این اجبار وقتی که در مکتب آورد برای ما مشکل بود، چون پیش از او عادت نداشتیم که لنگی سر بکنیم. باز در پلوی ما یک سنفی ما بود که ما او نوبت میکردیم، یک روز او لنگی میارد، یک روز ما لنگی کلان. باز در یک طرف شو سر میکرد، در جریان که یک آیت میامد از یک طرف شما. یک روز رئیس معارف طالبان در اون زمان آمد به عنوان هیئت که صنف را تفتیش میکرد. من وقتی که دید کل شاگردا لنگی داره گفت آفرین، اینو میرفتم کلتون طالب باشم، بسیار آفرین آفرین به شما، چهره واقعی یک مسلمان پیدا کردن. من گفت بچم خودتم خوب لنگی زدی، اما یکم بی‌نظم است، باش مجبور به من و خطا شدم که لنگی مرا ایدست نکنه که از ایستمشی دیگه من دهی واقع لنگی مرا که کش کرده از سنگی پالی من لنگی شرطی ای که طرف ما دید هم خنده گرفت و هم با ترسی را بوده. من گفت یک کار خوب نبود که شما ایتو کردن و ما ترسی را بودم که ما چیز نگه، اما اینا را بسیار در این حال که در پالیسی خودشان پابندی داشتن یک مقدار خنده گرفت، ولی از طرف دیگه تعجب آور و خنده آور این بود که این نظام را بالای کودک ها پیاده میکرد. اما باز بعد یک سال بعد وقتی طالب ها سکوت کرد، در همون مکتب شرایط ایجاد شد که نظم و انضباط بدون پتلون نمیمان. این سیال بودن و تغییر 180 درجه ما در همه ابعاد جامعه خودمیشه تجربه میکنیم. بگذارین این نکته را به عنوان یک موضوع سیاسی تحلیل بکنیم که یک سال قبل به خاطر نداشتن لنگی یا لنگوته یک دانش آموز یا شاگرد مکتب لطکوب میشه، سال بعدیش به خاطر نداشتن پتلون. این نشان دهنده یک تضاد عمیق در سیستم های سیاسی افغانستان است که همیشه ناکارآمد بوده و در عین حال رویه و روششان بسیار در اغلب موارد متمایل و گرایش رادیکال و افراطی بوده و به این خاطر این جامعه به ثبات نمیرد و که اغلبا داستان های شبیه آدم رو وامی داره که تحلیل وسیع تر در چگونگی نظام و برقراری یک سیستم سیاسی که رای اعتدال و رای میانه رو پیش بگیره اتخاذ بکنه آدم و بیندیشه و میخوان فکر بکنه چرا ما گرفتار یک سیاستی هستیم که گاهی از این طرف بام میفتون گاهی از اون طرف بام. این رو به عنوان خاطره خواستیم که با شما هم شریک بسازم.
بله خاطره جالب گفتین، تشکر. یک وقت یکی از بچه های ترکی را که ملاقات کردیم بازوها در بین خود فکایی میگفتن امی قانون چیه هست، امی قانون بر چی ایجاد شده. بازو دیگه جواب میداد به خاطر پامال کردن جور میشه قانون، یعنی هر نوع کارا را میکردن که قانون پامال بکنن، مثلا نی در ترافیک اشاره را مراعت نمیکنن و از این قبیل مسائل. از این خاطر شما هم این مقاله که نوشته کردین بحران حاکمیت قانون ناکار آمدی دولت در افغانستان. بسیار یک چیز جالب است که سر از این موضوع شاید خوب زیاد مطالعه کردین، کار کردین، بسیار جالب به نظر میایه. منتها در افغانستان مثلا وقتی که یک قانون جور شده یا نوشته شده هر چی که شده، زیادتر قسم آدم میتونه از اون نتیجه بکشه کار شده که کل چیز تحت کنترل بیارن، یعنی مثلا حکومت از دست ما نره یا مچمویی تر نشه یا اگر پدگه که زمینای قیمتی بالاخره به دست خود ما باشه، یک قسم یک نظر و مقصد در پشت پرده همیشه به نظر میخوره. منتها در ممالکی که قانون رشد کرده، نه قانون بر رفای مردم است، همیشه چی کار باید بکنین که به نفع مردم باشه، از این قبیل مسائل. یعنی اصل اساس مرام قانون چی است و در افغانستان قانونگذاری به نظر شما چطور بوده؟
تشکر جناب نظر سب. ما با اون قسمت تفسیر شما در مورد قانون کاملا موافق هستم. دو دیدگاه در مورد قانون در افغانستان وجود داشته. البته در سطح دنیا دو شیوه و دو روش وجود داره. یک روش روش ماهوی است. در اون روش ماهوی از نظر تخصصی گفته میشه که قانون قرارداد دو جانبه است. یک سمت هیئت حاکمه است، یک سمت مردم است که حقوق و مزایای مردم و در این حال تکالیف برای شهروندا در یک وثیقه حقوقی دو جانبه تعیین میشه و دولت هم دارای حقوق و امتیازات است و در این قرارداد مساحت آزادی های خصوصی و عمومی حفظ میشه، نهادها مطابق اراده مردم عمل میکنه و دولت نماینده مردم است و دولت بر اساس اراده مردم عمل میکنه و قانون در واقع دولت را تابع اراده و خواستای مطلوب خود می سازند و مشروعیت نظام از اراده مردم و از رضایت مردم حاصل می شه. این رویکرد یک رویکرد دموکراتیک است و یک رویکردی است که در سطح دنیا وجود داره. یک رویکرد دیگه و یک گرایش دیگه برای قانون این است که قانون ابزار سلطه است. در این دیدگاه گفته می شه که نظریه شکلی برجسته است. در نظریه شکلی معمولا حکومت‌های اقتدارگرا، حکومت‌های استبدادی قانون را ابزار می سازند برای تحمیل سلطه سیاسیشان. پس به این خاطر ما دو مفهوم داریم. یک مفهوم درول آفلا است که ما به نام حاکمیت قانون میگیم، یکی درول بایلا است، یعنی حکومت به وسیله قانون. و در درول بایلا روش متعارف بیشتر توجیه سلطه سیاسی است که حاکمان قانون را ابزار منافع و مصالح هیئت حاکمه می سازد و از طرف دیگه قانون را ابزار مشروعیت می سازد و کوشش می کنه که بر اون اساس حکومتشان را ادامه بدن. در اینجا قرارداد دو جانبه نیست، یعنی شهروند وجود نداره، بیشتر صلاحیت ها در اختیار هیئت حاکمه است. پس به این خاطر مساحت حکومت یک جانبه است و گفتمان یک جانبه گرایی بیشتر مستولی است در مناسبات دولت و مردم. پس به این خاطر این روش روش استبدادی است و روشی که برای افغانستان مناسب است این است که قانون باید فرایند دو سویه باشد، که در یک سمت مردم باشه و در سمت دیگه حکومت باشه و بر اساس یک روابط دو جانبه شرایط استوار و امتیازات و حقوق مردم و دولت تعریف و تعیین بشه، که ما این تجربه را متاسفانه در افغانستان به دلیل نداشتن تجارب ارزش های دموکراتیک و جنبش های مدنی نداشتیم و بیشتر روش حاکم در افغانستان همون روشی بوده که شما اشاره کردین، در رول بایلا یا حکومت با وسیله قانون، که قانون ابزار استبداد و ابزار توجیه ظلم و ستم بوده.
از این صحبت اگر یک نتیجه گیری کنیم، از گفتار شما ممی قرارداد بین حکومت و مردم، بخیالم که همیشه همی طرف مردم غیر حاضر بوده در قانون سازی، یا چطور شوه که رول مردم باید از مردم پرسان شوه که مردم چی میخواین، مردم نقش اساسی رو بازی کنه. در 50 سال گذشته همیشه مردم غیر حاضر بوده، دیگرها از دان از وا میگن که ما به نمایندگی مردم اومدیم انقلاب میکنیم و دیگه میکنیم، مگر مردم غیر حاضر وری بوده؟ در این مورد بسیار کوتاه اگر تبصره کنین.
همین غیابت مردم در پروسه قانونگذاری و در پروسه سیاسی دولتداری باعث شده که هیچ وقت نظام‌های سیاسی افغانستان به ثبات نرسه. اون نکته هم شما از نظر تجربه رسانه‌ای همیشه متوجه هستیم که گسیست سیاسی و انقطاع سیاسی، شورش‌ها، انقلابات در طی 50 سال اخیر افغانستان پیوسته رخ داده. پس به خاطر اصلاح این دیدگاه من فکر میکنم که ما باید دو کار دقیق برای افغانستان روی دست بگیریم. اول روایت فراگیر شهروند محور نباید سلطه سیاسی با ایده قومی اعمال بشه. هرچقدر که حکومت ها در گروه باورهای قومی باشه، بمون اندازه جامعه بیشتر گرفتار نزاع قومی میشه. چون وقتی کارت های بازی قومی باشه، شما هیچ قوم را خانه ساخته نمیتونن که حقتان به می پیمانه از کال در اختیارتان است. چون گروه های قومی بیشتر تحریک میشه، زیاده خواهی ها بیشتر میشه و این باعث میشه که اجگاه یک نظم سیاسی به ثبات نرسه. و دوم، زمانی که یک نظم سیاسی با یک گرایش گروه گرایی حاکم باشه، در بستر جامعه صلاح وجود میه. چون ما در بحث حاکمیت قانون رابطه حاکمیت قانون را با دولت کارآمد میبینیم. دولت کارآمد این است که اما هنگی داشته باشه با تنوع جامعه. جامعه پدیده یک نواخت نیست. جامعه متشکل از طبقات مختلف اجتماعی است، از گروه های مختلف انسانی است. وقتی ما جامعه میگیم، جامعه تعاون و همکاری گروه های مختلف است. صنف های مختلف وجود داره، قشر بندی های مختلف وجود داره، قشر به نام زن و مرد وجود داره، قشر به نام جوان و سالمند وجود داره، قشر به نام شهری و روستایی وجود داره، قشر به نام یک زبان و زبان دیگه وجود داره، اقشار مذهبی و غیر مذهبی وجود داره. نهادهای گوناگون در شکل دی جامعه نقش داره. پس به این خاطر اگر یک نظام سیاسی در اختیار یک گروه باشه و اون گروه با گرایش بیشتر آلوده با فساد سیاسی حکم روایی بکنه، متباقی اعضای جامعه که بیرون از اون نظام سیاسی هستن، اونا خود را بیگانه میبینن و جامعه مستعد خشونت سیاسی میشه و حاکمیت قانون هم گاه پیاده نمیشه. به این خاطر گفته میشه که فساد سیاسی به مراتب برای یک دولت خطرناکتر از فساد مالی است. چون در فساد مالی مامورین دولتی قوانین را به خاطر منافع شخصیشان زیر پا میکنند، اما در فساد سیاسی یک گروه نظم دولت را و فلسفه وجودی دولت را پامال میکنند. چون فساد سیاسی چی است که وقتی ما این بحث را مطرح میکنیم، فساد سیاسی گروه گرایی است، قوم گرایی است. وقتی یک نظام سیاسی بیشتر با ایده قومی، با ایده گروه گرایی پیش بره و یا در ایده های قومی تقسیم شود، در اونجا اراده قانون وجود نداشته باشه، اراده شهروندی وجود نداشته باشه، طبعا که فساد سیاسی پیش میاد. فساد سیاسی با خشاوندی، با قومگرایی، با گروهگرایی، با سمتبازی، با ازبازی گره خورده. و پیامد فساد سیاسی این است که یک دولت هیچگاه پدید نمیاد. پیامد فساد سیاسی این است که هیچگاه حکومت قانون شکل نمیگیره. پس به این خاطر که ما بتانیم غیابت مردم را رفع بسازیم، اول رویکرد ما را در قانون باید تغییر بدیم و پروسه قانون در واقع یک جانبه نباشه، از طرف هیئت حاکمه نباشه که همیشه کوشش کنه فرمان بده و بر اساس فرمان مردم را زیر سلطه خود فکر بکنه و رعیت بسازه. باید مردم سهیم باشن در پروسه قانونگذاری و اراده مردم متولد بشه در قانونگذاری. و دوم این که نظام سیاسی نباید گرایش داشته باشه به یک جریان رادیکال گروهی که اون گروه بیایه حکومت بکنه و دیگر کسا را برانه. چیزی که امروز شما در افغانستان میبینید که یک گروه مولاها و اهل مدرسه حکومت میکنه و دیگرها را از جامعه رانده، افراد متخصص از اقوام مختلف و بعدا این گروه حاکم در چند لایه قابل تحلیل است که یک لایهش اون گرایش ایدولوژیک مذهبی است، یک لایه دیگهش قبیله گرایی است، یک روحی دیگهش در یک ولایت چند ولایت است. خب چیزای زیاد را شما میبینید و همیشه تجربه شده دارین و در نهایت مردم افغانستان هم از این عرصه رانده شده، اقوام مختلف رانده شده. تکنوکرات ها از هم اقوام فرق نمیکنه که پشتون باشه، تاجیک باشه، فارسی زبان باشه، پشتو زبان باشه. آدمایی که شبیه این گروه فکر نمیکنه در نظام سیاسی سهیم نیست و خود را در واقع شریک این نظام نمیبینه و این نظام را ممثل اراده خود نمیبینه. پس به این خاطر من فکر میکنم که ما اصلاحات در دو زمینه باید زیاده کنیم. یکی در عرصه نظام سیاسی که نظام سیاسی در گرو گروه گرایی نباشه که پیامدش فساد سیاسی میشه و اصلا دولت به وجود نمیاد. و مورد دوم این که قانون پروسش نباید یک جانبه باشه و یک سویه باشه که از یک طرف بالای مردم اعمال بشه و مردم رفت رو بکنه که میشه رعیت هستن و تابع هستن. و قانون باید فرایند چند جانبه‌گرایی در روی دست بگیره که هم اراده مردم در اون دخیل باشه، از طبقات مختلف اجتماعی دخیل باشه و در واقع قانون تنها عامل محدود کننده جامعه نباشه که فکر شده مردم کلش مجرم است، باید اینا زیر سلطه قدرت سیاسی قرار بگیره، باید قانون عرصه محدود کردن قدرت مطلقه حاکمان هم باید باشه و دولت هم باید محدود بسازه. دیدگاه من همین است. تشکر.
بله بسیار صحبت جالب است. مردم افغانستان یا حتی تحصیل یافتا روشنفکرا یک تصویر مشخص یا استاندارد بین هم ندارند که مثلا بگن حکومت داری یعنی چی، دولت یعنی چی. روی از این هم هر کس یک چیز میگه. در برنامه های بعدی سر از این موضوع اگر صحبت شد خوب است. دولت یعنی چی، دولت چی قسم وظایف داره و چی وجایب داره و مردم در قبال دولت چی و جایب و وظایف داره. روی ازی اگر واضح شد و این موضوع یک ذره خطکشی و ریشه و برازی که هر کس هر چیز میگه. به طور مثال نیم، به طور مثال در ترکیه در مسئله قانونسازی که شروع شد تمام اعضاب سیاسی گفتن که 4 ماده اول قانون اساسی ترکیه غیر قابل تغییر است، به هیچ شکل به هیچ عنوان ما این تغییر نمیتیم و به کس هم اجازه نمیتیم تغییر بده. از او خاطر گفت هر گروه سیاسی، هر کسی که میخواه قانون اساسی را بهترتر و خوبتر بسازه بیاین روی از این موضوع با هم صحبت بکنیم. یعنی او 4 قانون چی بود کلش من نمیفهم، مال از یادم رفت چی بود. چی هست منطقه مثلا میگن که بیرق ما این چیز هست، نظام سیستم ما این چیز هست، این چیزا را میگن تغییر داده نمیتونن. از او خاطر در آینده فکر میکنم سر از این موضوع یک ذره صحبت شده که اول در قدم اول قبل از مردم روشنفکرها و تحصیل یافته ها یک تصویر خوب از مسئله دولت سازی و حکومت داری و از این گپا باید داشته باشند. چطور؟
من موافق هستم، چون نظام سیاسی وقتی که شما صحبت میکنید یا دولت محصول تفاهم تنوع یک جامعه است، چون دولت قانون اماهن کردن دیدگاه ها، گروه های اجتماعی و اقشار مختلف جامعه گفته میشه. به این خاطر یک دولت کارآمد اصلی ترین و بنیادی ترین پدیده برای صلح‌سازی یک جامعه است. اگر در یک جامعه یک دولت واقعی و فراگیر و یک دولتی که پاسخگوی تمام نیازمندی های گروه های مختلف اجتماعی نباشه، پدید نبیایه و حاصل نشوه، شما به یک صلح دائمی و پایدار نمیرسید. پس به این خاطر تفاهم اقشار مختلف جامعه و به ویژه روشن فکرها و کسایی که صاحب نظر هستند در عرصه دولت و حکومت یک امر مهم و کلیدی است. و در این حال فراموش نکنیم که در تفاهم کردن ما نباید دیدگاه های سلیقوی داشته باشیم. وقتی شما وارد گفتگو میشین در گفتگو مستلزم اخلاق علمی هستیم. در اخلاق علمی و گرایش علمی این است که ما بر مبنای استدلال علمی بر اساس تجارب تاریخی جدا از سهبندی های قومی، بیشتر بر مبنای یک ارزش و اصول انسانی برای یک سرزمین فکر بکنیم. نباید نگاه مقدس گرایی نسبت به پدیده ها داشته باشیم. نباید تقدیس بکنیم ایدولوژی های قومی و سمتی و زبانی را. بر مبنای اراده شهروندا خود را تسلیم بدانیم و خیر عمدانی را ترجیح بدیم به جای خیر طبقاتی و گروهی و سمتی و زبانی، تا ما شاهد یک نظام سیاسی کارآمد برای همه افغانستان باشیم و افغانستان بتانه به عنوان یک کشور در کنار سایر جوامع بشری در عرصه ارزش‌های بشردوستانه و جهان مدرن خوب و خوش بدرخشه و ما هم خود را شهروند اون جامعه بدانیم. من با این دیدگاه موافق هستم و برای یک برنامه بعدی هم با شما هم نظر هستم.
خب محترم آقای شفیق الله شفیق، بسیار زیاد تشکر از مصاحبه همه جانبیتان.
تشکر از شما جناب نازسته.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، شما مصاحبه ما را با آقای شفیق الله شفیق سابق استاد پوهنتون بلخ، فعلا پژوهشگر امور حکومتداری و دولت سازی در آلمان را شنیدید. قسمت دوم این مصاحبه را شما می توانید در برنامه های بعدی تعقیب نمایید. شنوندگان محترم، اگر شما هم می خواهید مهمان برنامه شوید لطفاً با ما تماس بگیرید.
شماره واتساپ که در آن می توانید پیامتان را ثبت کنید چنین است: 00420211201. تکرار می کنم: 00420211201. و واتساپ گرداننده 00420725847773. تکرار میکنم: 00420725847773 در اختیارتان است.